السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ز صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د سالنګ لوی لار او د کابل دایکندی لار د درنو واورو لامل بند شوې ده باختر اژانس نن د سالنګ لوی لارې د بندیدو خبر ورکړی خو د اژانس چې طالبان اداره کوي دا نه دی ویلي چې د کابل دایکندی لار او د دې ولایت د مرکز نیلیا ولسوالۍ لارې لکل رئیسی بندي دي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند په وزارت کې د واپېژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثر ولایتو کې به نن واوري او بارانونه وشي افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی نو ورښتونو ته بزګران خوشاله دي په چمن کې د پرلط مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړې چې له افغانستان سره د تګ راتګ په وخت ویزې او پاسپورت له غوښتنې لاس واخلي کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي په چمن کې له یو سلو دیار له ورځو راهیسې پرلط روان دی او دوی له افغانستان سره له قید او شرط پرته د لارې د پرانیستلو غوښتنه کوي د دې پرلط ویاند صادق خان اڅکزي ویلي که لاره خلاصه نشي په خپله سیمه کې چاته اجازه نه ورکوي چې د فبروري په اتمه په انتخاباتو کې برخه واخلي د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له پیل افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملی کړ چې له دې سره پر بولدک د عادي خلکو د اوښتو راوښتو مخه ونیول شوه او د خلکو اعتراض پیل کړ له ازادي راډیو خبرونو ته غواګیست د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ یا څلورزنی لوبه دوام لري د افغانستان لوبډلې په خپل لومړی پاڼۍ کې پرون 198 منډې وکړې سریلانکا دمګړې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 315 منډې کړې دي سریلانکا په 198 منډو باندې مخکې ده اوس په میدان کې انجلو ماتیس په 198 دلو منډو او صدیرا اهم تازه راغلی ده تامه ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سر لننه د منځني ختیځ د بحران په تړاو د خبرو لپاره سیمې ته ولاړ سي انتونی بلینکن به تر پنجشنبې په سیمه کې او په دې موده کې به سعودي عربستان مصر قطر اسرائیل او لویدیځې غاړې ته ورشي د ښاغلي بلینکن د دې سفر اعلان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر پرون په واشنګټن کې وکړ پولیس وای په پاریس کې نن د ګاری د لیون ریل تمځي کې یو کس په چاقو درې تنه ټپیان کړی دی د پولیسو په وینا یو مشکوک کس د دې بریت په تور نیولی دی پولیسو دا هم ویلي چې دوه تنه برسیرن ټپیان شوي او درېیم سخت ټپي شوی خو ژوند یې په خطر کې نه دی د بریت کوونکي انګیزه تر اوسه نه ده معلومه شمالي کوریا وایي داسې کروز توغندي ازمویلي چې د پاموړ لوی سرګلولي لري همدارنګه د الوتکو ضد نوي توغندي هم ازمویلي دې تجربو د شمالي کوریا سیال گاونډه جنوبي کوریا اندېښمن کړه د دې نوي تجربو خبر نن د شمالي کوریا دولتي رسنۍ یو ورځ وروسته تر دې خبر کړ چې د جنوبي کوریا پوز ویل شمالي کوریا د خپل غربي ساحل د اوبو په لور سو کروز توغندي وشتلې او د امریکا متحده ایالاتونو تیر شپه په عراق او سوریه کې په لزګونو هغه ځایونه بمبار کړل چې ایران په لاوه وسلوالو یا د ایران سپای پاسداران ځواکونه ترې کار اخیست دا بریدونه د تیرې اونۍ د پیل د هغې حملې په ځواب کې وشو چې په اردن کې پر امریکایي ځواکونه شوی و او درې امریکایي سرتیري پکې وژل شوي وو د متحده ایالاتونو ځواکونو په اوو ځایونو کې تر 15 ډېر اهداف په نښه کړل چې په دغو ځایونو کې د قماندې او کنټرول مرکزونه استخباراتي مراکز د توغندیو او راکټونو مرکزونه د ډرون الوتکو ماتو زیرمی همدار از نور هغه تاسات شاملو چې د سپای پاسداران او ایران پلاو وسلوالو مربوطو ولسمشر جو بایدن په بیان کې سرګنده کړ چې پراتلونکي کې به نور ورته عملی موشي خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشل ته د خبرونه ملسته شي په دغه پروګرام کې د سار مطلب دا دی چې د خزو د اقونو یو شمېر بنسټونو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له وروستي راپور استاینه کړې چې ویلي دي د بد حجابۍ په نوم باید طالبان د خزو انجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي د نالوستو خزو د ستونزو په ارتباط هم تاسو ته یو ځانګړی رپورټ لرو
یم لکه د یو اړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم نو پوهېږم کېدای شي هغه توري لهونه پېژنم چې دا څه معنا
با په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان سوداګری د ګډي خونی یو مسول ویلي د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ لپاره به بارونکو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک او ورکړل چې دا خبره د دې خونی یو همغږي کوونکی زیاولق سرحدي کړی ده. خو د افغانستان د برخې مسول خانجان الکوزای بیا وایي
په پاکستان طرف هم تورخم کې یو رقم برخورد کوي، په غلام خان کې بل رقم، په چمن کې بل رقم. نو په دغه خاطر باندې افغانستان حکومت هم د دوی سره تر اوسه پورې کوم خاص فیصلې ته نه دی رسیدلی.
په عراق او سوریه کې د امریکا د تیر شپې د بمباریو له راپور مو هم خبره وو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ده. د خزو د حقونو یو شمیر بنسټونه د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د خزو د نیولو په خبرګون کې د ملګرو ملتونو د ورستی راپور ستاینه کړې، خو پر طالبانو د نور فشار غوښتونکي دي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو ډلې په خپل ورستی راپور کې چې تیره ورځ خپور کړی، د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د خزو او نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. په راپور کې راغلي د تېرې جنوري میاشتې له پیله لسګونه ښځې او نجونې د غسل لپاره چې طالبان یې بې حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او وړه چلند ورسره شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دغه خزو د ادعاو او ملګرو ملتو د کارپوهانو د ورسی راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او خزو د نیولو راپورونه تایید کړي وو او ویلي وو چې دا نجونې او خزې د څو ساعتو لپاره له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشي شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو له حکومت نه د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو او بندیانولو د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې، د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه پر طالبانو د لانور فشار غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه پراخوي او باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو د شورا د رهبرۍ غړي او د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
فلحال زنان افغانستان بګرو طالبان هستند.
اوس مهال افغان مېرمنې د طالبانو له لوري رغمل شوې دي او په تیرو دوه کلونو کې پر ښځو هر ډول ظلمونه شوې دي او روان دي. خو نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول ملګري ملتونه یوازې سایل کوي، یوازې په دې نه کېږي چې له طالبانو د ښځو د نیولو د لړۍ ودرول او د دوی خوشي کول وغوښتل شي. نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي او په دوی مرستې باندې کړي
صورت میگیره ایران منه کنه.
د خزو د مشارکت شبکه هم وای اوس مهال خزی په افغانستان کې تربل هر وخت په بد وضعیت کې دي. د دې شبکې یو غړی ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
بسیار راحت دختران مردم را از لبس
دوی په ډېری راحتۍ د خلکو خزی او لونې د سړکونو له سرونو په بیلابیلو پلمو نیسي او وخت تف کوي. د خزو په وړاندې روان مسایل په یو ناورین بدل شوی او هر څه زر باید د دې ناورین مخه ونیول شي.
واقعا به یک فاجعه تبدیل شوه.
د خزو د حقونو یو شمیر نورو بنسټونو هم د خزو وضعیت او د طالبانو لولوري د بد حجابۍ په تور د خزو د نیولو دوام د اندېښنی وړ وباله ویل چې دغه ډول مسایل به بدې پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې تیر ورځ خپور کړی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د خزو نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي او ژر تر ژره نیول شوي خزی خوشي کړي. په راپور کې راغلی چې د تیرې جنوري میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. په راپور کې راغلی چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډېر اوسیدونکي شیعه هزاره ګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز په څیر نور ولایتونو ته هم وغځېدل. مخکې یو شمېر شیعه دینی عالمانو له دې ډلې وایز زاده بهسودی هم د روان لمریز کال د دلوي میاشتې په درېیمه نیټه د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته په خبرو کې د شیعهګانو او هزارهګانو په وړاندې د طالبانو په سیاستونو او په ځانګړي ډول ځینو ښارونو کې د ښځو د خپل سرو نیونو په اړه نیوکه کړې وه. دغه شان د کابل، بامیان او بلخ ولایتونو یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبان د هغه څه لپاره چې دوی بد حجابي بولي نیولي، شکنجه کړي، بندیانی کړي او آن بیرته د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه ښځو د ادعاو او ملګرو ملتونو د کارپوهانو د وروستي راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي وو او ویلي وو چې د نجونې او ښځې د څو ساعتونو له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشي شوي دي. د یادونې ده چې د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د ښځو نیول او بندیانول د ګڼو نړیوالو سازمانونو له لوري غندل شوي دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
یو شمیر افغان نالوستې میرمنې وایي پر زده کړو سمبالې ښځې کولی شي خپل اولادونه په ښه ډول وروزي، او د طالبانو په حکومت غږ کوي چې نور د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. اخوا د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان هم د دې موضوع په ټینګار سره د طالبانو له حکومته ورته غوښتنه کوي. تازه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې د افغان نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې. د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو نږدې 900 ورځې کېږي، او د پوهنتونونو له تړل کېدو هم 400 څخه زیاتې ورځې تیرې شوې دي. جزئیات د آبدي سپوږمۍ په رپورټ کې اورو چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
همرسته سم اوس نشم کولای، ځکه زه اوس داسې یم لکه د یو ړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم، نو پوهېږم کېدای شاته توري لیونه پېژنم چې دا څه معنا.
د کابل خار اوسیدونکې و دېرش کلنه حذیفه چې وایي لوستې نه ده، نو ځکه له اولادونو سره مرسته نشي کولای. نوموړې وایي نالوستې میرمن لکه سترګې چې تړلې وي، نه خپله لیدل کولای شي او نه نورو ته لارښوونه کولای شي. حذیفې ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي.
یعنی نشم کولای چې اوس اولادو ته لارښوونه چې باید یوه میرمنه یې یوه ښځه چې باید خپل اولادو ته لارښوونه وکړي او ښه بعد ورته وښایي په درس کې ورسره مرسته وکړو. همرسته زه اوس نشم کولای، ځکه زه اوس داسې یم لکه د یوه ړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم، نو پوهېږم کېدای شاته توري لیونه پېژنم چې دا څه معنا. ورښیدو شریک کول او د مرستې کولای شو مکتبونه چې باندې په ښایسته خلاص شي، ټولې ښځې وکولای شي چې درس ته لاړ شي.
د پروان ولایت اوسیدونکې د شپې ته کلنه نازدانه هم ورته خبره کوي.
ما یو طالبری هستم چې د سواد د بلودای درسونه
د سواد و مشمن میونه شول رسولې ډیره پستونځو کې راګیر شوم. ډیر می په سختۍ را لوی کړل. کزه په هیده ما مشمن سره ممرسته کړې و، د هغوی په ډیر ستونزې حواري شوي وي. موږ طالبانو هیله کوو چې خوانځي خلاص کړي، چې موږ مشمن ستکړي وکړي او خپل مشمن ورسوي.
د نجونو د زده کړو یو شمېر فعالان هم وایي د یوې ښې کورنۍ بنسټ د لوستې مور له لوري ایښودل کېږي، او په باور یې که ټولنه کې میندې نالوستې وي نو اولادونه یې هم ښه راتلونکی نه لري. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې مسؤولې زرکې مالیار ازادي راډیو ته وویل
د یوې کورنۍ اساس او بنسټ د یوې سالمې کورنۍ په یوه مور ایښودلی شي، چې هغه که چېرته لوستې اوسي طبیعي ده چې هغه کولی شي چې سالم اولاد وروزي. هغه د خپل اولاد د غوښتنو د عصر او د زمان د تقاضا په بنیاد باندې پوه اوسي.
اغلی مالیار هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ لښ په غم ټولګي پورته د خوندزیو او په هنتونو دروازې پرانیزي. تازه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره بروکسل کې لیدلی، او د افغانانو نجونو د زده کړو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولاس په خپل ایکس پانل لیکلی چې یاد لیدنه کې د ټولو لپاره د زده کړو د فرصتونو د ارزښت په اړه خبرې وشوې. دا په داسې حال کې د چیله 1900 زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. دغه شان له 400 زیاتې ورځې وشوې چې د پوهنتونونو پر تاګي هم بندیز لګولی دی، سره له دې چې د طالبانو دا بندیزونه پر کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي، او نړیوالو سازمانونو په تیره دې موده کې بیا بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو په دې تړاو خپلې پرېکړې بیرته نه دي اخیستي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. آزادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
امریکایي الوتکو تیر شپه په عراق او سوریه کې 15 اهداف په نښه کړی دي. د په دې بریدونو کې امریکا د بی 1 جنگي یا بی یو جنگي الوتکو په شمول چې له امریکا یې پرواز وکړ په عراق او سوریه کې تر 15 ډېر اهداف وویشتل. واشنگتن وایي د ایران پلوه وسلوالو او د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو پر مرکزونو یې بمباري کړې ده. دمشق او بغداد ویلی دی چې لدې سره په منځني ختیځ کې د اور لمبې بلی شي. په دې اړه باندې احمد شیبر ریپورت لري.
امریکایي چارواکي وایي د دوی په باور په عراق او سوریه کې له ایران سره په مرتبطو مرکزونو کې تیر شپه عملیات بریالي وو. دغو چارواکو په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې ورته نورې حملې به هم ترسره کړي. ایران، عراق او سوریه دا بریدونه په کلکه غندلي دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې په سیمه کې به شخړې ورسره پراخ شي. بل لورته د متحد ایالاتونو متحدانو، بریتانیا او پولنډ د امریکا د دې بریدونو ملاتړ کړی او په خبرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې واشنگتن د حق درلود چې پر امریکایي ځواکونو تر برید وروسته ځواب ووایي. لندن او وارسا د خبرداری هم ورکړی دی چې د ایران ملاتړي له اور سره لوبه کوي. وروسته تر دې چې د جنوري په 28مه په اردن کې پر امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې برید وشو او درې امریکایي عسکر ووژل شول، د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هغه وخت خبرداری ورکړ چې ډیر شر په لاس پکار شي. واشنگتن ایران ملامت کړ چې په سیمه کې ملیشا ډلو ټپلو ته وسلې ورکوي. د راپورونو له مخې تیر شپه امریکا څلور ځایونه په سوریه کې او درې په عراق کې وشتلې. ولسمشر جو بایدن تر دې بریدونو لږ وروسته په یو بیان کې وویل چې زموږ ځواب نن پیل شو او ادامه به پیدا کړي، خو د نورو بریدونو زمان او ځای به بیا انتخابوو. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې شخړې نه غواړي، خو هغو کسانو ته چې امریکایانو ته زیان اړولی ځواب ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې د امریکا د تیر شپې برید په عراق او سوریه کې یو ماجراجویانه عمل دی او د امریکا د حکومت یو بل استراتیژیک تیر وطنه ده چې پرته له دې چې په سیمه کې کړکیچ ورسره زیات شي بل نتیجه نه لري. د عراق صدراعظم شیا السودانی د عراق په خاوره باندې د امریکا برید د خپل هیواد پر حاکمیت تیری وباله. د عراق د صدراعظم دفتر ویلي دي چې په دې بریدونو کې شپاړس ملکیان وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان شوي دي. د سوداني دفتر دا خبره رد کړه چې واشنگتن د دې بریدونو په اړه د عراق له حکومت سره همغږي کړې و. د روټرز شانس په وینا د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا د بریدونو په منځني ختیځ کې د جګړې اورته لمن وهل دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني یو مسول ویلي د دواړو هیوادو ترمنځ تګ راتګ لپاره به باروډونکو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای ځانګړې اجازه لیک ورکړل شي. دا خبره د دغه خوني یو همغږي کوونکی ضیاء الحق سرحدي یو شمیر پاکستانی رسنیو ته کړي. نوموړي د دغه موټر چلوونکو شمیر زرته نه یاد کړي. خو په افغانستان کې د یادې خونې یو مسول خان جان الکوزی له دې اقدام پارکلی سره وایي پاکستان له افغانستان سره په ټولو ترانزیتي لارو کې یو ډول چلند نه کوي چې له دې عمله هم سوداګري ډیره زیانمنه شوې ده. اخو یو شمېر افغان سوداګر هم له دې اقدام ارکلای کړي او په بنسټیز ډول یې د ستونزو د اواري غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خوني مسؤلینو له دې وړاندیز وروسته چې د افغان باروډونکو موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر ځای ځانګړي اجازه لیکونه ورکړل شي، افغانستان کې د یادی خوني یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي سوداګري زبرخه کې چې هر څومره اسانتیا رامنځته کیږي د دواړو هیوادونو په ګټه ده. خو نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې ویل پاکستان له افغانستان سره په ټولو ترانزیټي لارو کې یو ډول چلن نه کوي چې له عملی سوداګري هم ډیره زیانمن شوې ده.
د پاکستان طرف هم په ټولو بنادرو کې مختلف برخوردونه کوي. دا سی یو واحد برخورد د دولت په هیڅ نه کیږي. په تور هم کې یو رقم برخورد کوي، په غلام خان کې بل رقم، په چمن کې بل رقم. نو په دغه خاطر باندې افغانستان حکومت هم د دوی سره تر اوسه پورې کوم خاص فیصله ته نه دی رسیدلی، خو زموږ د سکتور خصوصي نظر دا دی چې هر څومره ساده او مشخصه او سهول کوونکې لاره پیدا شي د دې کار دپاره دا د دواړو ملکونو په ګټه ده.
په داسې حال کې چې د روانې فبروري میاشت تر وروستۍ نیټې پورې د پاکستان لخوا افغان بار وړونکو موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو اخیستلو لپاره ورکړل شوی وخت پای ته رسیږي، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو همغږي کوونکی ضیاءالحق سرحدي ویلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره سوداګریزو توکو چلوونکو ته به د ویزو پر ځای ځانګړی اجازه لیک ورکړل شي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې اسوسییټډ پریس پاکستان تیره ورځ د یو راپور په خپرولو سره د خاغلی سرحدي په حواله ویلي، دوی د زر موټر چلوونکو لپاره د ویزو پر ځای د ځانګړو اجازه لیکونو د ورکړې وړاندیز کړی دی، خو خاغلی علي کوزه په دې اړه هم نیوکه کوي او وایي یوازې زر موټر چلوونکو ته د ځانګړو اجازه لیکونو په ورکړه دا ستونزه نه حلېږي. دا چې یاد اجازه لیکونه بعد دواړو خواوو موټر چلوونکو ته ورکړل شي که یوازې یو لوري ته، په دې اړه څه نه دی ویل شوي، خو د جنوري په 12مه د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو په مخه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د تورخم دروازې له تړل کېدو سره سم د طالبانو ځایي مسؤلینو هم ورته اقدام کړی و. هممهاله یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له لوري د یادګام هرکلی کوي، خو وایي پاکستان سره د سوداګرۍ برخه کې ستونزې په بنسټیزه توګه حل شي. افغان سوداګر شاکر ازادي رادیو سره خبرو کې د یادې پروسې د ژر پیل غوښتنه وکړه.
دا پروسه زر کې شروع شي، ټول تجاران او هغه موټران چې بلګون کې دي د افغانستان او پاکستان دواړو خو ته دا سهولتونه به زر ورکړل شي.
و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته یوازې دومره وویل دوی پاکستانی لوري سره خبرې کړي او هڅه کوي د باروډونکو چلوونکو یو نوملړ وروسپاري څو ورته لا ترانزیټي دروازو د تیرو دو پر مهال ستونزې رامنځته نشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باروډونکو چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو پر ځای د ځانګړو اجازه لیکونو د ورکړې خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت د روان زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 12مه نیټه افغانستان سره ټولې ترانزیټي لارې پرته له ویزې او پاسپورت لرلو وتړلې، چې بیا له خبرو اترو وروسته د جنوري میاشتې په 23مه نیټه بیرته پرانیستل شوې. هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلینو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د پاکستان حکومت افغان باروډونکو موټر چلوونکو ته د روانې فبروري میاشتې تر 13مې نیټې مهلت ورکړ څو پاسپورتونه او ویزې ترلاسه کړي، خو موټر چلوونکي وایي افغانستان کې د پاسپورت او ویزو اخیستل اسانه چاره نه ده او آن میاشتې وخت نیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو کنرته ده نو په بخښنه سره نورستان ته ده. نورستان اوسیدونکي وایي د ولایت ډیری روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکتران نشته او ناروغان ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا چې لوی خوای سړکونه خراب دي او بل لوري د ډاکتران ته لاسرسی نه لري، او دا د دې سبب کیږي چې ناروغان روغتون او خزینه ډاکتران ته رسیدو وړاندې په نیملار کې ومري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د نورستان اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې لوی خوا سرکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کندو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلې دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتیایي مرکزونو ته ناروغان ورسوي هلته بیا خزینه ډاکټران نه وي، نو اړ دي چې نور ولایتونو ته انتقال کړي. د لویتیز نورستان اوسیدونکو صبغت الله
په نورستان ولایت کې خزینه طبقه روغتیایي مراکز ته په کافي توګه لاسرسی نه لري، ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لری ساحو څخه خزینه طبقه نشي کولی چې یادو مراکزو ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د خزینه ډاکټرانو نشتون هم خزینه طبقې لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته تر څو خزینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوي وکړي. اکثره مریضان د خزینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې هم جوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندوی ادارو څخه مغوښتنه ده تر څو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځای خلک وایي ډیری کورنۍ وروستۍ اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسولي هم له وسه وتلې دي. نو پرنز اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي بیا ننګرهار یا کابل ته ځي، او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیا سانتیاوي چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلې و چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین له زده کړو منع کړی دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
هم دې سره ورزو خوست د خوست ولایت یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر د غرایزي ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو وایي چې به برخې دي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د ښوونځیو لپاره ودانۍ، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیایي مرکزونو اکمال او تجهیزول د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. جزئیات د نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غرایزي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتې ولسوالۍ اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکو میرباشي مشال راډیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېر ستونزې دي. د چکالو اوبه میږو بنه لرو، ځکه چې خوار نه برخې جوتی نه رخلو. نور په مندکا کې مو ډېر هغه د نګرتیاوې دي، دا نګرتیاوې دي چې کلینیک نه لرو. لاته کلینیک چې دا پردیز کې پروت دا هغه کوټو کې پروت، ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، رسیدګي نشي کړه.
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاد سیمه چې سړه او واورینه ده، اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
نږدې سړک ستونزه نه، بیا ډېره ستونزه دی. موږ سړک د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزاره ولا دی، د بل درې کې بیخي هیڅ نشته. درک نشته چې موږ ژمه یلور شو روش چل چل
سره لدی چې د جمهوریت په ورستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپله مکتبونه لرو خو په خیمولند ژوند کې تمیر نه لرو. نو سیګری بارون وی بعد ارواز یب داد کنه ماشومان نشیدل چې دوی سبقونه وایي، ځکه چې دا یخ موسم دی، نه سړه بابو وی نو ګرمای لون دی، دوی ژوند کې مصرف دی، بيته هیڅ سہولت نشته.
په خوست کې ځای چارواکي منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګدې سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست د ولایت مرستیال محبوب شاقانیت وایي
د قلندر ولسوالۍ سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوې کال کې د دغه لپاره د کلینیکو او همدارنګه نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې دی ته انشاءالله پدې کېږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې یو شمیر لوی او اوږدمهاله او په ډیر شمیر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر، موساخیل، تریزی، علی شیر، صبری، یعقوبی، همدارنګ سپیره کې بیا ډیرې داسې سیمشته چې اوسیدونکي له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه کېږي. ورزو لاندو خبرونه ته د بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د زده کړو د برخې د دوو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې له یو سلو لسو ورځو رئیس د طالبانو د حکومت په بند کې دي. یاد سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په لیک لیکلي چې د زده کړو د برخې دوه فعالان د روباټیک انجنونو په تختیدو کې د مرستې او د لاریونو د تنظیمولو په تور نیول شوي دي. دا فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان دي چې خپلوانو ویلي دي روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې لري. د سالنګ لوی لار او د کابل دایکندي لار د درنو واورو له امله بند شوې. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس نن کړې ده. نن د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په شاوخوا ډیرو ولایتونو کې واوري اوریدلې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. سریلانکا په 212 منډو باندې اوس مخکې ده. دمګړې 410 نمرې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغانستان په ګټه باندې قیس احمد 2 او نوید زدران هم 2 وکټې اخیستې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو تیر شپه په عراق او سوریه کې په لزګونو غزاونو بمبار کړل چې ایران په لاو وسلوالو یا د ایران سپای پازداران ځوکونو کار ترې اخیست. دا بریدونه د تیرې اونۍ د پایل د هغې عملی په جواب کې شوي چې په اردن کې پر امریکایي ځوکونو شوي وه او د درې امریکایي سرتیري پکې وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوې ده.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زولار سم ایران ته ګوره زور سره ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اتحاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاده د دوړې وزه کې دي نشي.
د نقيب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس ویلای نور نه پاتې شو نه شو باندې خته شو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي په ژړا او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د بلارا به دا زی بد نه کو.
دروغ مو وایا دا دې څوم زل چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لويږي زغر کیږه زه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له امله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د د زراعت کار پوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملی ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities are being
په افغانستان کې د نشه یي موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو سوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقی وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومک ها به دی قانون چند چیز؟
لبزگرو سر دمرستو لپاره چو شیانو ترتیه ده. نمره ده چی نره باید ملگرو ملتونو تا پیسی ورکری چی لده لاری افغانستان تراول چی باید دمرستی همغگی شی او ده دی ترسنگ مستحق خلق معلوم کرد چی او سروحیه دستی ده چی ده افغانستان ده حکومت او ملگرو ملتونو ترمنز یوا جبه او مشترکی پروژه نشته. دستون زده دی سبب شوی چی دو کارو رئیس افغانستان تا نریوال امرستی و نرسیگی.
کومکای جهان به افغانستان برسه.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاٹ دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خو اس بی خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لري چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخ کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو قاچاقي ډول روان دي.
په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دی ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې، هلته په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي ویمو ټکیمو. اوس که د تریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سره میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانیوي مؤسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بېوزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانه چې پخوا ایران ته دومره نه تلل، اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه هم دا غنم هم نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې پلاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاق به راڅه اخي. خورا په عذاب یې په دغه سره ژمي وښنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې عمله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول په کار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول شي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي، د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د ده دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نشي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشه ته توجه ډېریږي. نشه یي احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال راکولی شي چې کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دې مخ شوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما تعقیب
لیکن یو ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولای هغه چرس اسکل او ډیر زیات اسکل بیا مونږ هغه رسنې سره ونه کړ تر اوسه پورې هغه خپل مسلک نه داسې لري پاتې شو نه شي شو ډیر چور لاړو بس یانو د بل مشرورو د کاروبار واغی کې بس د کاریګر په توګه کار کوي.
اروا په هن په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بیغوري ده، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د کورنیو بیغوري د یو محصل په اتحاد کې کاملا رول لري. کورنۍ معمولی بیغوري وکي نو یو محصل پوره نشي کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیر ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بېغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپل د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګري چې چا سره کېني پاتسي د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په اتحاد کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پانتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډیر ضروري ده چې ښوونځیو پانتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لکه تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډیر نشیان ولیدل چې هغه ډیر خطات وي، وخت خو بیا نشي شوی دی. هغه مثلا ډیر ښه د قران کریم تلاوت کوي، ډیر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشي شوی. یا مثلا هغه یو بل ډیر ښه ورتیا لري، ډیر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشي شوی چرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشي موادو زیانونو په اړه مواد زبده کول ډیر لازم دي. باید کورنۍ ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټیږي لومړی د نشي موادو نه په ضرورونو په اړه پوهې کې وتی وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د موتات مسلینو او زکونکو په وړاندې د کورنۍ مسولیتونه ډیر زیات دي. لومړی ته چې په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیبي تر دې حده کې چې محصل په خپل مجبور شي چې خپل نشه کم کړي او په اخره او پوهیږي چې کورنۍ محصل په تکلیف د کورنۍ مشران خفه کوي او د نشه پرېږدي، کنه عملاً دی بیا نور په دویم سټیپ کې کورنۍ د په اعمالو کې بل خصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشه نه راګرځېدو لارې چارو باندې دی ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دی کېني، بل اخره د تداوی کې دی رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دی محصلین ډیر زیات تعقیب کول شي چې خدای مکه د نشه توکو سره د عادت نشي.
د پانتونونو او خوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپل مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پانتون یو ښه امن او آرام ماحول رامنځته کړي. لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشه په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشه د ضرورتونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي پنشمنت یا وړي وړي سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه کټ نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساتونو نه محروم شي، دي ته ورته دغه سي تعذيبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به کم شي، جبکې به نشي ګرځولی. بیرون به احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي. لږ تر لږه نو دغه کارونه چې دي د محصل د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشي ګولې خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که نشه نه کولای اوس به زده کړی بشپړی کړی وای او کاروبار به هم خپ پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څړه و ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دوکان و، کلی کې مې دوکان و، پرچون دوکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دوکان مې کوه، دوکان ته به ملګري به راغلل، بس ګولۍ به اچولې، ما ته به راغلې چې ګولۍ واچوه، ګولۍ مې واچولې، بس پرې اخته شوم. تریمه ډول ګولۍ مې ایسته کړه، څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریمه ډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریمه ډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغلو، ګولۍ راسه ګیرې کړې. بس شو ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بستر وم. چې نشه مې ونه کړه، ګولۍ مې وانه چوله، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و. چې ګولۍ مې واچوله بیا بس یو مروب وم. یو ورځ کې مې 100 روپۍ ورکولې، 200 روپۍ دار وخت چې یو 50-60 زره روپۍ مې پرې ورکړې. دوکان پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم. هلته مې نشه پرېښې، بېرته چې راغلم دوکان ختم و. د کور نه پیسې راکولې، بس نشه مې کولې، ګولۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې دبۍ رانلګېدلې، او پلار مې راکولې. ملګري انډیوالان مې نشته اوس. مخته ول او چې بس پیسې دوکان مې ختم شو، ملګري مې لاړل، ځان ته بس نشه مې بس کولې، هر څه پرېښودم. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دوکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به مې جنګ کوه، کور کې به مې کوه، نشو باندې اخته شو. د حالت را ورسې
په خاطر کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال د کور لغړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم، اخر به ورته ځوان بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص ولا.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو، اقونه دمون خراب کړو.
د مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک. دریا کوشنانی دا دریا سره د نروزنی لامل یختنی وغلا وملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی مواد جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي. په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
او پلار ما او بخا
زه ولې جاړې، څه خبره ده؟
څه خبره ده چې ودی بخم؟
زه نور بوډر نزګم.
زوره کزا ټول قوم او کلی کې پوز را پرې کړه، ټول تر برونه دې را پوري وخندول، اوس وای نور می توبه ده.
غیر ده پلار، بیا دا زی بد نګو، ته می صرف ډاکټر ته ورسوا.
دروغ مو وایا، دا دې څوم زل ده چې دروغ راته وایي؟ نور مستا خبر از رته نلویږي، زغره کې کزا
مور بابا اوس ما خبر نه مني. غیر ده تور ته وا کنا.
خیر دي عبد الله پلار، دا زله معاف کا، نه ویني چې زوی دي په پخو کې درغړی او زارې درته کوي، زما خاطر وکا.
سما ده، دا زل به ستا په خاطر و بخم، خو نه پويګم چې دا زل ولې داسې پخیمانه شوی.
نن د منزل پر جمعه تولاړم، اغه کسان راو شړلم چې زما له مخه به خبرې نه شو کوله، ویلې زه پوډری ته بوټو نغلا کړې.
خو خوای څو ورځې جمعه ته بوټو نغلا کړې دي، زه اوس په دې کلی کې ستا له لاسه پورته چاته نشم کتلی.
داسې مه وایه سړیا، زما د زوی بلا دې پر ټولو ګرځي. زما زوی وای نور پوډر نه څکوم او ته یې نه منې.
چپ شه، ته خو بیخي خبرې مه کوه، که تا ناز نورکو دی به نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودل و اراده ری اختیابی نو سبا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلار سپینه گیره او دی وردو اولادونو تا دی وگوره پری کور که اغا دی گتی ورد سره یوازی ته من پری اختیابا دو که چه نور با پودر نسکوه
مور غم مگوا دازل مکلک که اراده دا تازی با میوی نی چه چنگ پودر پیدم در دیو روز تا باز مال اللہ سا بکیلی که نشر منده کی گئی
بس سمه دا بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه دا
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپږ کاله کیږي چې پوډر څکوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایه چې څه نیت دی کړی
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دې عادي ناروغي نه لري علاج ډیر وخت نیسي
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پوډر څکوي
ګوره اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکتران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته په خره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو په خره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی پلارا هلته مې بوزه که نه
وایه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکم وایي ته شلاسه ته مې دښمن یې
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوځي او زه ورته ګورم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله مل سه
د زهرو کاروان